دار همه شنونده ها.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه اورېدو ته رابولم. د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سولې د عالی شورا رئیس وی له وسلوال مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري او د کورنیو چارو وزیر بیا وایي پولیس په ځینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان سولې عالي شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د استخباراتو څانګې ته امر کړی چې د پولیسو په لیکو کې فاسد کسان په نښه کړي. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1200 زیاتو دیني عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځن وژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. د خبرونو تفصیل ورسله هغه چې په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو راپورونه خبره شول. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوې. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپل وخت د څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د مدني ټولنې ځوانانو او ښځو په ملي یو کنفرانس کې وکړي.
په مستقیم توګه تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نه ده دخل شوی او نه درغلی.
د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی بیا وویل طالبانو سره غیر رسمي تماسونه جاری دي او په ملي او نړیواله سطحه د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو رد کړی چې ګنې په ترکیه کې دي د دوی ترمنځ خبرې شوي وي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي د وزارت د استخباراتو څانګې ته امر کړی چې د پولیسو په لیکو کې فاسد کسان په نښه کړي چې د لرې کېدو لپاره یې اقدام وکړي. وایي احمد برمک چې د سیشن بي په ورځې په کابل کې په یوې خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل کلکه اراده لري چې د پولیسو لیکې له فاسدو کسانو پاک کړي. هغه د خلکو ځینو شکایتونو پر ځای وبلل چې په ځینو جرمونو کې پولیس په خپله لاس لري.
در بعضې موارد مردم ما شکایت داشتن که پولیس هم د قضاو خودشان دست دارد. ما این اعتراف میکنم که بله.
خاغلی برمک دغه راز ویل په دې وزارت کې د اصلاحاتو په نتیجه کې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو کچه په 30% راټیټه شوې. خو بیا هم د دې اړتیا شته چې د ځینو امنیتي حوزو د مسؤلینو په اړه پرېکړه وشي. د کورنیو چارو وزیر همداراز یو ځل بیا هغو کسانو ته چې له قانوني جواز پرته وسلې لېږدوي خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره خپلې وسلې امنیتي ارګانونو ته تسلیم کړي. د هرات چارواکي د اداري فساد په تور د معارف د یوه سیمه ییز جګپوړي چارواکي د نیولو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد وویل د معارف ریاست د سواد د زده کړې امر د امنیتي ارګانونو لخوا توقف شوی او نوموړی تورن دی چې د سواد د زده کړې له برخې سره د نړیوالو محسو شوې مرستې بې ځایه لګولې دي. ښاغلي فرهاد وویل تورن کس له یوې مودې رئیس تر تعقیب لاندې و. د هرات د ولي ویان په خبره په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایت کې د مختلفو دولتي ادارو له شلو زیات کار کون کې د اداري فساد په تور توقف شوی دی. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي په غزنی کې خبریالان او رسنۍ له ګواښونو او ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دغې ادارې مشر مجیب خلوتګر د سیشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو ګواښونو او د قانون د پلي کولو په برخه کې د امنیتي ارګانونو نه پاملرنه د دې لامل ګرځېدلی چې په دغه ولایت کې رسنۍ او خبریالان له دا ډول وضعیت سره مخامخ شي. ښاغلی خلوتګر وایي په غزنی ولایت کې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنۍ په دې خاطر تړل شوي چې طالبانو ته له د په وینا له مالیه ورکولو ډډه کړې وه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه ویل کېږي. د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1200 زیاتو دیني عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځن وژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. دغو دیني عالمانو ویلي چې ځن وژونکي حملې د اسلامي اصولو له مخې منع یا حرامې دي. د دیني عالمانو دغه فتوا په هغه کتاب کې په ډاګه شوي چې د دولتي نړیوال اسلامي پوهنتون لخوا نن په رسمي مراسمو کې خپور شو. د پاکستان ولسمشر محمود حسین په دغه کتاب کې لیکلي چې دغه فتوا د یوې منځلارې اسلامي ټولنې د ثبات لپاره یو پیاوړی اساس ږدي. هغه وویل پاکستانیان دغه فتوا په لارښوونه د اسلامي اصولو په رڼا کې د افراطیت د مخنیوي لپاره یو ملي فکري اجماع رامنځته کولی شي. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د هغو اسلام پالو له ستونزو سره مخامخ دی چې خپلو پلویانو ته د ځان وژونکو حملو ښوونه کوي او ورته وایي چې په یوه سپېڅلې جګړه کې ځان وژونکي شهادت ګټي. بهرني او کورني منتقدین د پاکستان حکومت او د دې هېواد امنیتي ځواکونه له اسلامي سخت دریځو سره په همکارۍ تورنوي چې په افغانستان او هند کې د اسلام آباد د سیاسي او پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه د نیابتي عناصرو په توګه کار اخیستل کیږي. د کاسو په شمال کې د اولیور ایوانویچ په نوم د اقلیت سربیانو یو سیاستوال نن د خپل دفتر په مخ کې په ډزو وژل شو. دغه پیښه د متروویڅه په ښار کې رامنځته شوې ده. د هغه مدافع وکیل د ازادي راډیو د بالکان څانګې ته وویل چې ایوانویچ د ټپونو له امله ساه ورکړه. ایوانویچ د ډیموکراسۍ، عدالت او ازادي په نوم د یوې مدني ټولنې مشر و چې غړو یې د 2010 کال د کاسو په سیمه ییزو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي وو. او د جاپان صدر اعظم د یوګوسلاویا له ویشل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره بلګراد ته ولاړ. شینزو آبې ته چې د جګپورو چارواکو او جاپاني سوداګرو په ګډون د پلاوي په مشري سربیا ته تللی د ولسمشر الکساندر وچچ لخوا هرکلی وویل شو. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم به له خپل سرب سیال او د دې هېواد له نورو چارواکو سره هم وګوري. ښاغلي ای بي ویلي چې سربیا د لویدیز بالکان د ثبات کلي ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې د عالي شورا مشر وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. او د دې شورا د دارالانشا مشر بیا وایي چې د سولې لپاره د هر اقدام هرکلی کوي.
د ټول اقداماتو د افغانستان د خلکو عذابو مشرانو شخصیتونو چاغه په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وساتت وکي او منځګړیتوب وکي منګ ورتار کړی وای.
د کورنۍ او چارو وزیر وای پولیس په ځینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري. دا چې کوم موارد دي په همدې خبرونه کې په جزئیات اوریدلی شئ. د 2013 کال د پولیو نوې پیښه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. په افغانستان کې له آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه وای په غزنی ولایت کې خبریالان او رسنۍ له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د پاکستان د دینی عالمانو لخوا د ځانوژن کبریدونو یا انتحاري حملو پر ضد د فتوا په اړه هم په همدې خبرونه کې رپورت لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره 19 پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار خپرېږي.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي 15 نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. کریم خلیلی د سه شنبې په ورځ د سولې اړوند مدني ټولنو ځوانانو ښځو ملي مشورې دی کانفرنس ته په وینا کې ویل دا مهال په ملي او نړیواله سطحه د سولې لپاره ښه شرایط برابر شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي افغان حکومت لا تر اوسه په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو کې شامل نه دی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وای اوس مهال دوی د سولې لپاره یو هیله بخونکي پړاو ته رسیدلی دي. کریم خلیلی چې د سه‌شنبه په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنو ځوانانو او ښځو ملي مشورتي کانفرنس ته وینا کوله وویل له وسلوالو مخالفانو سره د سولې غیر رسمي اړیکې دوام لري.
تماس‌های غیر رسمي با مخالفان مسلح
غوای له وسلوالو مخالفانو سره د سولې غیر رسمي تماسونه روان دي. د سولې عالي شورا له حکومت سره په همغږي سولې ته د زمينه برابرولو په برخه کې هڅه کوي. د محل په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوي او موږ په یو امیدوار کونکي پړاو باندې ګام یې خی نو موري وای دوی د سولې بین الافغاني پروسې ملي ګټو او د ټولو اخشارو نظریاتو ته په پام سره په شفاف ډول پر مخ وړي. د سولې د عالی شورا رئیس ټینګار کوي چې مدني ټولنې او افغان مرمنې باید د سولې پر وستو کې پوره ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې د حزب اسلامي په وساطت له وسلوالو طالبانو سره د سولې درې ورځنۍ خبرې پیل او د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېدې چې نتایج یې لا نه دي روښانه. که څه هم افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی، خو د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې په همدې غونډه کې خبرې کولې وویل د سولې لپاره د ټولو اقداماتو هرکلی کوي.
د ټولو اقداماتو د افغانستان د خلکو آزادو مشرانو شخصیتونو چې هغه په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وساطت وکړي، سهولتونه راوړي او منځګړیتوب وکړي، موږ ورته هرکلی وایو. مګر په مستقیم توګه تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نه ده دخل شوی او نه ده راغلی.
ښاغلی خپلواک وایي د ځینو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مداخله مافیایي کړۍ، د مخدره موادو قاچاقونکي او نړیوالې تروریستي شبکې د بین الافغاني سولې پر وړاندې عمده خنډونه دي. د سولې د دارالانشا رئیس له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې سوله د ملت غږ دی، ورته دې لبای کوي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دې خپل با اعتبار استازی دوی ته معرفي کړي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د سولې خبرې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موضوع مشروطې بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه خواجه حمید علوی د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت اراده اړینه بولي او وایي اوس مهال د سولې لپاره ټولې هڅې سمبولیکې دي.
دا رحمت الله افغان په راپور کې مو واردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلو وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې له طالبانو سره غیر مستقیمې خبرې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټورې تمامېږي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس ته هم دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپوه اسدالله میلاد سره خبرې کړې دي.
هغه څه چې اوس په افغانستان کې د سولې په پروسه باندې تاثیر اچوي هغه ډېر مهم دي. یعنی اوس د طالبانو لپاره درې اساسي انتخابونه موجود دي یا امکانات موجود دي چې دوی یو دغه نه باید انتخاب کړي، ځکه کومه ستراتیژي چې په سیمه کې د امریکایانو او د افغان حکومت د طرفه مخ ته وړل کیږي. او دوامه برخه هغه ده چې هغه کسان چې په طالبانو کې غواړي له حکومت سره د سولې په پروسه کې شریک شي او راشي حکومت کې سهم واخلي، قدرت کې شریک شي، دا دویم انتخاب ده. یو دریم خبره هغه ده چې ځینې افراد چې دوی تر اوسه هم په خپلو افکارو باندې یا په خپلو موقف باندې ټینګار کوي، هغوی کولی شي چې داعش ته جبهې لاندې هغه وکړي، خپل ځانونه تنظیم کړي او خپله پروسه په هغې ډول باندې مخته یوسي. نو د دې تر څنګ په پاکستان باندې فشار هم د سولې د پروسې سره مستقیم تړاو لري. یعنی څومره چې پاکستان باندې فشار اضافه کیږي، یعنی پاکستان امکان لري په ځینو طالب ډلو باندې داسې فشار وارد کړي چې د پاکستان خاوره نوره باید د دوی د اهدافو لپاره ونه کارول شي او د دوی روابط باید له پاکستان سره قطع شي.
نو تاسو څه فکر کوئ میلاد صاحب؟ تاسو فکر کوئ چې د ترکیې وروستۍ ناسته هم د همدغو فشارونو په نتیجه کې ترسره شوې ده که څنګه؟
د ترکیې ناسته زه فکر کوم د سولې د شورا هغه حتی ده چې باید په غیر رسمي ډول باندې یو څه مذاکرات ترسره کی ځینو کسانو سره چې طالبانو یو طرف لیگل شوی یا په رسمي یا په غیر رسمي ډول. خو دلته باید موږ چې د سولې پروسې مذاکرات ته وګورو په مختلفو هیوادو کې دوه ډوله خبرې دي، یو رسمي او بل غیر رسمي یا ټریک ټو. نو دا ټریک ټو مذاکرات چې په ترکیه کې وشول بیرای د دې لپاره کېږي چې څوکورې د طالبانو موقف وپېژندل شي او د دوی هغه علاقه مندي سولې ته او یا مثلا هغه څنګه کولی شي چې په یوه رسمي پروسه باندې تبدیله کړي.
بله، اما میلاد صاحب وبخښه ستاسو خبرې قطع کوم، نو بیا ولې دغه د ترکیې خبرې چې ترسره شوې د افغانستان د سولې عالي شورا، افغان حکومت، طالبان دوی ترې انکار کوي، دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
خو زه فکر کوم انکار خو دوی ځکه نشي کولی چې دوی نمایندګان لرل که خبرې وکړلې او همایون جریر خپله د سولې د شورا په نمایندګۍ باندې له رسنیو سره خبرې وکړي، دوی نه انکار اسي. او زه فکر کوم دوی خپلې پښې خپله وایي او یا ځینې اختلافات د سولې د شورا او د حکومت ترمنځ موجود وي.
او وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوئ دغه ډول هڅې چې ترسره کیږي که هغه د مختلفو اړخونو له لورې وي په غیر مستقیم شکل، څومره کولی شي د سولې ټینګښت ستاسو له نظره زمینه برابره کړي؟
په سوله کې دقیقا چې د یوه پروسیجر یا د یوه پروسه پیس بانده غیر رسمی کتنی لیبن مذاکرات ده دیده پارالار هواروی چی مثلا سول امکان لری امکان پذیرشی، اما بیا هم ده سول دراتک ده پاره ده دوار و دلو چی یو بل سره پی جنگ بانده لگیادی چی حکومت دی او طالبان دی ده دی پی موقفونو پوری آره دی، یعنی چون رای دوی خپل موقف کی جدی دی، اول خو تناقض ده موقفو ترمنز دیر مهم دی، ځکه طالبان خوال دل کې په دې معنا و چې د حکومت په رسمیت نه پیژندو، اساسي قانون سره ستونزه درلود او ویل چې دا یو اسلامي حکومت نه دی او دیموکراسي مکمله ردوله.
د افغانستان د سولې د پروسې او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یا د افغان سیاسینو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه مو د چارو د کارپو اسد الله میلاد څرګندونه واوریده. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پولیس په ځینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري. وایس احمد برمک چې د سه شنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته خبري کولې ویل چې د کورنیو چارو وزارت استخباراتو اداره ادارتای امر کړی چې د پولیسو لیکه لفاسیدو کسانو پاکی کړی. خاغلی برمک دارازویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنی جرمونو سطح څلوېښت سلنه راټیټ کړی، خو یو شمېر امنیتي کارپوهان بیا له دې خبرې سره موافق نه دي. محمد حدیث پردیس په رپورټ برابر کړی دی.
په غیر قانوني مواردو کې د پولیسو د ښکېلتیا په اړه انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د کورنیو چارو وزیر په دغه مسلې اعتراف کوي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي د خلکو هغه شکایتونه پر ځای دي چې ګواکې پولیس په ځینو مواردو کې د جرم د مخنیوي پر ځای په خپله جرم کې لاس لري. وایس احمد برمک دغه څرګندونې د سه شنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې.
در بعضې موارد مردم مو شکایت داشتن چې پولیس هم د قضاو خودشان دست دارد. ما این اعتراف میکنم
که بله. دی وایي په ځینو مواردو کې خلک شکایت کوي چې پولیس هم په قضایاو کې لاس لري. زه د کورنیو چارو د وزیر په توګه په دې اعتراف کوم چې بله، زما څېړنې هم دا ښیي. ما د اخباراتو عمومی ریاست ته وظیفه ورکړي چې د پولیسو لیکي له فاسدو استفاده جو او خدای مکړه له هغه کسانو چې وسلوالو سره لاس لري پاکې کړي، هغه که په هر سطح کې وي. دا په داسې حال کې ده چې څو مود وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کابل کې د ځوانو افسرانو یوې غونډې ته وویل چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن د ختمولو لپاره اساسي خو اصولي اصلاحات مهم دي. ښاغلی غنی هم داراز ویلي چې له دې وروسته به هیڅوک د فشار له مخې په امنیتي بنسټونو کې ونه ګمارل شي او هغوی چې واسطو پیسو ګمارل شوی په خپلو دندو کې پاتې راغلي. لدې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر وایي چې پولیس له ګڼو ستونزو سره خې لاس راوړنې هم لري. خاغلی برمک د سه شنبه د ورځې خبري ناستې ته ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو کچه څلوېښت سلنه راټیټه شوې، خو بیا هم د ځینو امنیتي حوزو د مسؤلینو په اړه به هرومرو تصمیم ونیول شي. نوموړي همداراز یو ځل بیا هغو کسانو ته چې له قانوني جواز پرته وسلې لیږدوي د خپلو وسلو د سپارلو په اړه خبرداري ورکړ. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بې وایي تر دې دمه د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د راوستلو په اړه څرګندونې تر ډیره نمایشي دي. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین زازای:
جرم دي جرمي جنایي مسایل زیات دي، قتلونه زیات شوي دي، غلاوي. بس خپل فکر وکړي په کابل په هر لس متر کې یو غل ولاړ. دغه ستونزې په پولیسو کې زیات دي. ما هیله د دوی نه ده چې تر واقعا وغواړي چې دلته امنیت ثبات باید راشي. دو باید راووځي، کشفي ادارې، استخباراتي ادارې، جنایي ادارې، ژمن کسان باید راوستي.
د ښاغلي زازي په خبره که څه هم په افغانستان کې روانه جګړه او ناامني بېلابېل اړخونه لري، خو دا چې لومړی خپله پولیس په بشپړه توګه قانونمند شي او بیا قانون په ټولو یو شان پلی کړي، دغه مسله به تر ډېره د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د 2013 کال د پولیو نوې پیښه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوه. د کندهار د امیر روغتیا چارواکي وایي چې په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر و تل وړ شو چې پنځه یې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې او یو یې په کندهار ښار کې ده. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا د سه شنبه په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د پولیو دغه تازه پیښه د سپین بولدک ولسوالۍ پر باد کلي کې ثبت شوې. د پخلا په خبره دغه فلج شوی ماشوم کوچی دی او ولس میاشت عمر لري.
مش پرون د نړیوال روغتیایي سازمان له طریق رپورت ترلاسه کی چې یو بل نوې د پولیو پیښه کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ د رباط په سیمه کې مثبت شوې. دا پیښه اصلا یو کوچنی کوچی دی د ولس میاشتې اندی د دوو میاشتو لپاره د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ د رباط په سیمه کې اوسېدلې. میاشتې وروسته بیا دی د امیر نیکه د زیارت په نامه باندې چې د بولدک ولسوالۍ او د بورګستان د ولسوالۍ سرحدي الته اوسېدلې دي.
پخلا د پولیو د یو بلې پیښې سب د خطر زنګ وبله او زیاته کړه چې په دې سره کندهار کې د پولیو د پیښو شمیر ووتل ورسو چې پنځه یې په شاولي کوټ او یوه یې د ښار په نامه ناحیه کې ده. د پخلا په وینا وسلهوالو طالبانو د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کندهار په شاولي کوټ، نیش، غورک، خاکریز او میانشین ولسوالیو کې د پولیو د واکسین پر تطبیق بندیز لګولی وو. د پخلا په وینا په شاولي کوټ، نیش، غورک او میانشین کې د خبرو د لارې اوس دغه ستونزه حل، خو په خاکریز ولسوالۍ کې لا هم د واکسین پر تطبیق بندیز نه دی لیرې شوی.
کاملاً په شاولي کوټ کې کمپاین بندو د شپږو میاشتو لپاره په غورک، په میان خاکریز، په نیش، په میانشین کې وروسته له ډیرو خبرو څخه، وروسته له ډیر خاصو الزلو سره چې موږ بالاخره خبرې وکړلې د مخالفینو سره، دې ته زمینه مساعده شول چې موږ هلته کمپاین تطبیق کړو. موږ په تېره هفته کې میانشینو شاولي کوټ کمپاین وکړ، د نیش ته مو وکړ. یوازې مشکل په خاکریز کې پاتې دی. خاکریز کې نن هم زموږ خبرې روانې دي.
د کندهار د امیر اختیار رئیس په دې ولایت کې د پولیو د پیښو د لا خطرناک کېدو له لاملونو څخه تر ټولو جدي یې چاپېریالي ستونزې بولي. په ګڼو میشتو او غریبو سیمو کې د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالی، د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشت، د ماشومانو د تغذیې ناسم وضعیت، د لاسونو مطلق نه پرېولل او په ټولیزه توګه ککړ چاپېریال هغه ستونزې دي چې د پولیو خطر یې لا زیات کړي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمون کاکل آزادی رادیو او ری په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نوی وی په غزنی ولایت کې خبریالان او رسنۍ له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د سه شنبه پر شپه کابل کې وی خبری ناسې تول چې په دې ولایت کې رسنۍ او خبریالان هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب د دوی د کارونو په لومړیتوبونو کې دی او ستونزو ته جدي پاملرنه کیږي. نور حال د واصل وسال په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي سره له دې چې په غزنی ولایت کې رسنیو خبریالان له جدي ګواښونو او ننګونو سره مخ دي، حکومت د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د دغې ادارې مشر مجیب خلوتګر د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د وسلوالو مخالفینو ګواښونو او د قانون د پلي کولو په برخه کې د امنیتي ارګانونو نه پاملرنه د دې لامل ګرځېدلې چې په دغه ولایت کې رسنیو خبریالان له داشن یو وضعیت سره مخ شي.
ستونزه خو یو په حکومتي ارګانونو هم شته، دوی د قانون نه خبر دی خو د قانون نغواری سی پلیشی. بل مسئله داده که امنیتی ستونزه ده یا مسئولیت ده ایمنی ستونزه ده، نو ده طالبانو پوری اره لری. دوی مسئول یعنی دوی ده امنیت ده اخلال مسئولیت لري، یعنی مسئول دوی دي. زه فکر کوم په دواړه خوا کې داسې ستونزه او مشکلات شته.
خغل خلوتګر وایي په غزنی ولایت کې یو شمېر رسنۍ په دې وروستیو کې طالبانو ته د مالیې نه ورکولو له امله هم تړل شوي. د ده په خبره په غزنی کې رسنۍ مجبوره دي چې هم دولت او هم وسلوالو طالبانو ته مالیه ورکړي چې د چارې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی او په تاریخ کې تر ټولو ناوړه کال بلل شوی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې په دغه کال کې شل افغان خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. د دغې کمیټې د موندنو له مخې د 13 خبریالانو د وژلو مسؤلیت د داعش ډلې او د 2 د وژلو مسؤلیت پر طالبانو دی، خو یادو ډلو په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي لاملونه د دغو پیښو د عاملینو د مجازاتو معافیت د وسلوالو مخالفینو لخوا د فرهنګي او رسنیزو مرکزونو په نښه کېدل او په مجموع کې د جنګونو او نامنیو زیاتېدل ګڼي. په افغانستان کې له ازادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي که په ټول هیواد په ځانګړي ډول غزنی ولایت کې د روانو ستونزو جدي مخنیوی ونه شي، د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ژوند به تر دې هم له جدي ستونزو سره مخ شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی وایي د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتنه او خوندیتوب د کورنیو چارو د وزیر د کارونو په لومړیتوبونو کې دي او جدي پاملرنه ورته کیږي.
خبریالانو د امنیت تامین او یا د هغوی د امنیت خوندیتوب د کورنیو چارو وزارت د خپل شخص وزیر صاحب وایس احمد برمک په لومړیتوبونو کې دی او حتی زیربطو ارگانو ته کشف و استخباراتو ته او طول امنیتی نهادو ته که غب مرکز کدی او غب کتویلاتو کدی جدی هدایات ورطور کدی چه پا جدی توگه ده خبریالانو ده تامین امنیت برخه که اقدامات رسید.
خاقل رحیمی وی ده افغانستان ده کورانه و چار وزارت ده رسانه و خبریالانو ده خوندی توب لپر از انگری پلانون جو کدی او حسه کیگی چه ده غب پلانون پا جدی توگه پلیشی ده رسانه و خبریالانو غواری چه ده هواری پا هدف پلستونزی امنیتی مسئولینو سره شریکی کړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح.
آزادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. د پاکستان دینی عالمانو د ځان مرګو بریدونو یا انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکړه. تر 1300 زیاتو دینی عالمانو پر یو ځای فتوا ورکړې ده چې ځان مرګي بریدونو یا انتحاري حمله غیر اسلامي او ممنوع عمل ده. حکومت به د دې فتواو کتاب نن خپور کړي. جزئیات لملالی بشیر ورو.
د راپورونو له مخې په پاکستان کې له کلونو راهیسې اسلامي سختدریځو ځانمرګ بریدګر روزلي او دغو بریدکوونکو ته وایي چې د دوی جګړه د اسلامي اصولو له مخې جهاد دی. ځانمرګي بریدونه ډیری وختونه متعصبانه، عقده او غیر اخلاقي بلل کیږي، په ځانګړې توګه کله چې ملکیان پکښې وژل کیږي. خو سختدریځي دا تاکتیک د جګړې تر ټولو مؤثره وسیله ګڼي. له 2000 کال راهیسې په ځانمرګو بریدونو کې لسګونو زره کسان وژل سوي دي او له هغه راهیسې یو شمېر دیني عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په هغه کتاب کې چې د سې شنبې په ورځ خپریږي لیکلي چې دا فتواوي د یوې منځلارې اسلامي ټولنې د ثبات لپاره لاره هواروي. د همداراز ویلي چې له دغو فتواو څخه لارښوونه اخیستل کېدای سي کله چې د توریزم د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه هلې ځلې کیږي. د پاکستان حکومت او پوځ منتقدین وایي دغه هیواد د نظامي او سیاسي مقاصدو لپاره سخت دریځ جوړولو ته ځای ورکړی او له ډیره وخت راهیسې هغه څه ته پام نه دی کړی چې په جماعتونو کې د اسلام په نوم کرکه خپروي. د پاکستان چارواکي د امریکا هغه تورونه ردوي چې وایي په دغه هیواد کې میشت سخت دریځ په افغانستان او هندوستان کې پر خلکو حمله کوي. پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې مهمې لاسته راوړنې درلودلې. د رویټرز راپور وایي چې په همدې حال کې پاکستانی چارواکي خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو ډلو پر وړاندې اقدامات به ډیر وخت واخلي او دا کار باید په ډیر احتیاط وسي. پاکستانی دینی عالمانو چې دا فتوا ورکړې وایي هیڅ کس یا ډله دا حق نه لري چې جهاد اعلان کړي او ځانمرګي بریدونه د اسلامي ښوونې پر ضد دي، نو ځکه ممنوع دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په نړۍ کې یو مشهور فزیک پو خبرداري ورکوي چې د تودوخې درجه په همدې شان دوام وکړي نو لری بنوي چې د مځکې کره یا دا سیاره دومره ګرم شي چې انسانان پکې د ژوند کولو توان له لاسه ورکړي. اسمت ساروان په معلومات لري.
مشهور فیزیک پو سټیفن هاوکینګ خبرداری ورکوي چې که د مځکې د تودوخې درجه په اوسني ډول په زیاتېدو وي دا سیاره یا کره به د وینوس په شان شي. د ساینس ویب پاڼې د راپور پر اساس سټیفن هاوکینګ وایي چې مځکه ممکن دومره توده شي چې انسان پکې اوسېدای نشي. د مخکې ویلي و چې د پاریس له اقلیمي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وتلو پریکړه د مځکې په تاوان ده. هاوکینګ په تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګلتونی ګازونو خپرېدا ونه درول شي په راتلونکي کې به د مځکې د تودوخې درجه د وینوس همره یعنی د سانتیګراد 4.5 درجو ته لوړه شي. وینوس لمر ته دوهمه نږدې سیاره ده او 4 میلیارد کاله پخوا مځکې ته زیاته ورته وه. دا سیاره تر 2 میلیارد کاله پخوا پورې د ژوند وړ وه، اوبه یې لرلې او د تودوخې درجه یې مځکې ته ورته وه. ګلتوني ګازونو د دې سیارې سمندرونه وچ کړل او له هغې یوه سره کوره جوړه کړه. اوس په دې سیاره کې ډېر تیز بادونه چلیږي چې سرعت یې په ساعت کې 200 کیلومتره اټکل کیږي.
خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه او په کابل کې او د دې خر په شوخوا کې د داعش ډلې د تبلیغاتو په اړه ریپورت اوري. خو اوس 4:30 بجې دی. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوي. دا وروسته له هغې چې په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو راپورونه خپاره شول. د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو رد کړي چې په ترکیه کې د دوی ترمنځ خبرې شوي وي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي د وزارت د استخباراتو څانګې ته امر کړی چې د پولیسو په لیکو کې فاسد کسان په نښه کړي چې د لرې کېدو لپاره اقدام وکړي. د هرات چارواکي د اداري فساد په تور د معارف د یو سیمه ییز جګ پوړي چارواکي د نیولو خبر ورکوي. هرات ولی ویان جلانی فرهاد ویل معرف ریاست د سواد د ذکر عامر د امنیتی ارګانونو لخوا توقیف شوی او تورن دی چې د سواد ذکر لپاره سره د نړیوالو ماستو شوی مرستې به ځای لګولې دي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وای په غزنی کې خبرداران او رسنۍ له ګواښونو او ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1200 زیاتو دینی عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځان وژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. د اسرائیل صدر اعظم له هند څخه د شپږ ورځنۍ کتنې په درېیمه ورځ نن په اګره ښار کې له تاج محل څخه لیدنه کوي. د نتنیاهو او د میرمنې سارا د دې کتنې لپاره د تاج محل او شاوخوا سیمو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کاسوو په شمال کې د اولیور ایوانویچ په نوم د اقلیت سربیانو یو سیاستوال نن د خپل دفتر په مخ کې په ډزو ووژل شو. د جاپان صدر اعظم د یوګوسلاویا له وشل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره و به خیلی لبش الکیدو و روستا نن بلگراد تا و لار داده جاپان لومرنه صدر اعظم دی چه لسو لسیزو روستا لبلگراد سخه لیدنه کوی.
اوس هم مرزی احمد زیدن روزی سپورتی خبرو نورانده کوی.
د سپورت ورزنه هنداره
نن مخام په هند کې د افغانستان او هندوستان د کرکټ بورډ مسولین پیوه خبري نشه کې د دوه هیوادونو ترمنځ د کیدونکې لومړنۍ ټیسټ لوبې په اړه رسنۍ ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر نن آزادي راډیو ته ویل چې په دغه خبري نشه کې به د 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبې نتیجه او ځای په ډاګه شي. د ښاغلي شاکر په خبره د دې ترڅنګ د دوه هیوادونو د کرکټ بورډ مشران به د کرکټ په برخه کې د دوه اړخیزو همکارۍ په پیاوړتیا هم خبري وکړي. د کابل د فوټبال د شپږ کلونو منتخب لوبغاړي ټاکلو په هدف دوستانه سیالي دوام لري. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن آزادي راډیو ته ویل چې د دغه سیالۍ په لړ کې پرون د کابل د فوټبال د شپږ کلونو منتخب لوبغاړي او سترهای درخشان لوبغاړي ترمنځ لوبه وشوه. په دغه لوبه کې د کابل د فوټبال د شپږ کلونو منتخب لوبغاړي شپږ د 0 په نتیجه سره لوبه له سترهای درخشان څخه وګټله. په پام کې دا چې د کابل د شپږ کلونو د فوټبال ملي لوبغاړي د غوره لوبغاړو د پیژندلو په هدف دا ډول سیالۍ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره شي. او د اروپا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تیر شپه مانچستر یونایټد سټوک سیټي ته ماتې ورکړه. د مانچستر یونایټد لوبډلې درې ځلې د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو سټوک سیټي لوبډلې د لوبې تر پای یو ګول هم ترسره نه کړ. د اروپا د غوره لیګ سیالۍ د جدول په سر کې مانچستر سیټي د 2 شپږ امتیازونو په درلودو لومړی او مانچستر یونایټد د 5 امتیازونو په لرلو دوهم ځای لري. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې بیا تیر شپه لیګانس 2-3 په پایلې سره ریال بتیس سره لوبه وبایلله.
د افغانستان مشرانو جرګې د کابل په باګرامې ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا داعش وسلوالې ډلې په ملاتړ د شپې پاڼو خپرول د اندېښنې وړ بللې دي. د دې جرګې غړیو د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت سیمې چارواکي په دې ولایت کې د داعش ډلې د مهمو مرکزونو د له منځه وړلو خبره کوي. تفصیل د ناجیه صاحبې په رپورټ کې اورو.
د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا د داعش وسلوالې ډلې په ملاتړ د شپې پاڼو خپرول او د یادې ډلې په ګټه تبلیغاتو د یو شمېر سناتورانو توند غبرګون له ځان سره درلود. دوی د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې امنیتي ارګانونه باید د یادې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. سناتور مولوي غلام محی الدین منصف په دې اړه وویل:
تبلیغات داعش در ولسوالۍ بګرامي
د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش تبلیغات تا او د دوی په ملاتړ د شپې پاڼو خپرول موږ ته د جدي اندېښنې وړ ده. امنیتي او کشفي ارګانونه باید هغه له پوره دقت نه کار واخلي. که چیرې د داعش کسان هلته وي باید ونیول سي، او که چیرې هلته شتون نه لري او یو شمېر کسان یې په ګټه داسې تبلیغات کوي، کشفي ارګانونه یې باید مخه ونیسي او مجازات یې کړي.
بل سناتور محمد حسن هوتک هم په دې اړه ورته اندېښنه درلوده.
د بګرامۍ په ولسوالۍ کې د داعش نفرو لخوا څخه په ټول ولسوالۍ کې په مکتبونو بیرغونه دي او د دوی نشانونه دي او د دوی شعارونه لیکل شوي دي او ډېر نږدې راغلي دي کابل ته. دومره فرصت په مخالفینو ته ورکوي چې بس تش په لساره ماښام تر سهاره پورې شکار کوي. په ساله زله سره هر ځای چې دوی وغواړي
خو سناتورانو د یادو شپې پاڼو د متن په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په غزنی، لوګر، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د داعش وسلوالو او د دوی پورې د اړوندو کسانو لخوا شپې پاڼې خپرې شوې دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د یادې پېښې په تړاو د دوی څېړنې پیل شوې دي.
تړاو مو ډېرې جدي څېړنې پیل کړې. موږ به تعقیب کړو چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د حرکت د دښمن لخوا سوي او که د عامه ذهنیتونو د خرابولو هڅه ترسره سوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې چې تر دې وړاندې هم د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو او په وړاندې د عملیاتو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي، د یادې ډلې د خوځښتونو خبره کېږي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ناصر کموال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل داعش په هدفي وژنو کې اصلي او په وینا د دغې ډلې په وړاندې پوځي عملیاتو ښه نتیجه نه ده ورکړې. خو د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې مهم مرکزونه لمانځه وړل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې داعش ډله دا مهال یوازې د هسکې مینې، نازیانو او اچین ولسوالیو په ځینو لرو پرتو سیمو کې حضور لري.
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. راپورونو لمخې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې. پوښتنه دا ده چې ولې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. دولت او هغه بنسټونه چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي ولې تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې تاوتریخوالی راکم کړي؟ نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. هیله ده تر پای راسره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د پام وړ کارونه شوي دي او ښځو په مختلفو برخو کې څه ناڅه پرمختګونه کړي، خو لا هم افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ناموسي وژنې، زور زیاتی، جبري او په واړه عمر کې ودونه، وهل ټکول، له زده کړو محرومول، له کوره بهر نه پرېښودل او دې ته ورته په سلګونه نور هغه موارد چې افغان میرمنې ورسره هره ورځ مخ دي. د نږدې 1400 کلونو په بهیر کې د دولت او نړیوال ټولنې لمرستو سره سره اوس هم د افغان ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو لویه ستونزه ده. ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,500 پیښې ثبت شوې، چې له دې جملې 1,350 فزیکي تاوتریخوالی دی چې د بدن د غړو پرې کول، سوځول او دې ته ورته نورې پیښې شاملې دي. راځئ په پیل کې بعد یو څو زیانمنو ښځو خبرې واورو چې د څو کلونو په بهیر کې د کورنۍ لخوا ورسره په بیلابیلو ډولونو تاوتریخوالی شوی دی.
قبر و یا لرګي و یا یو بسار شهر سره کوي الله زوال وټکوله بل الله شپش کال بار سر تیر کړه بل وهلو ټکوله دا کولی باندې زړه زو فروته چې داره د داد د سیخ داغ درو دیش انا د بلاد ازار سر په واتر وخت چې کو را وخت لري بیره وخت سر کوزي الله واته تکشه چې چیرې را باندې وله مشتلې هغه فوس چې کو را وخت اسو تر شهر تړل یو دای در دې کوي چې مله سره ټیک تر شهر تړل مله خوشاله چې فاجې فریق کوه ګور د نور ته خټک نیوسته
پاکستان کې د نن ورځې چې موږ دا کارونه کول د فلورا غڅو څه د کړي ته به خامہ خاکوي چې ان زیګه ولي غوې د ټول شهر مې کړي ته تمونه خزونه ای کومه خزاره خوشبخته د خدای وي فل خووندې لخمي د خزې په واره کې خوشبخته خزا به د خدای هغه وي کچېری مې چاغه موزي وي د دومور په خلې وی لکه مثال د خبرې دین ډیر داسې وای چې تنا بلا خزا د خورتي غدا تنا بلا
سرګنې باد را سره کول چې تیم شي غفړه چې میړ مرا ترا غيتي لرګای راتو غاپا 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 د سې وتر په عالم ما سره د سې باد لري ما کوي خسر به مې ان خلې مر باندې ولګول زوړ بډا خسر مې ده هغه په کونټي لګول وای ویلې ولزم مریض مې بیمار ما وې تر اورستانه پیریانو باسه ما خلې به خسر بس پنګري خسر مې وداسې په افخا خورا ولګولا دا ګوره
خپل بچیان ته د کار خزوات کوم خپل بچیان ساتم ما ته د سونه وای چې دا دا دغه د دانو میړه یې بلاړی دا وای دا او کیه با او کی مال څنګه شزنه نو زه چې شته میړه دغه کژونه مې د ډاک دی ته یو څه کتره وو په کور کې نه بیا چې بم راوړی هغه بل راځه واخسته چې پاپې چې مې شو چې پر دې سختي خواري تند لږ راس نه پر شول مزې خواره ولم زه دغه ته نه پر شول چې خپل د بچیان خدمت وکم برک په مې ولا کور باندې ور بیا کلیورو مشه لیورو سپکی ورکی بیکم نورمو غم سرس خانه لیر کیر آغا غم دی آغا زبش کس بازم آغا حال دی آغا آوال
مگی اول از خواهین دیو زخ پلا دیمور پلا نه هم رو دیم نو ما تم دست قصه سوی ده زکر از پیدا و ما تریوی می سپور نوم ندرو دی زکر ده انجلی ده زخ پلا کلاسی انلده کسی نه خبر اسم کلاسی ما تیوی لین تا کلاسی وزم را پیدیک زدی رو بند در دیگم زکر دیسی و دیدی لپار اضافی کاسوما نو ماته مور درې ورځې شلې نه را کړین اما مې ویل سما وتا ته تور جایدم او هغه به مې په خلو کې درته چاو خو نو وګي به ومنو وایي زړل ودی ډیر زول الک نه دول انجلی ده نو دا خدای کارونه دی پڅ کې د انسان په خیر باندې اتمنه مغه ورسره کیږي
کای و مېرمن تل کورنی تاوتری خوالې سر مخوي د دې په کورنی ژوند او رواني حالت څومره ناوړه غیزه کولای شي د افغان روان شناس استاد یول حق شمس په وینا په حقوق کورنیو کې چې لو مېرمنو سره ناوړه چلند او تاوتری خوالې کیږي په دوی سربېره د دوی پر راتلونکو نسل هم ناوړه تاثیرات خورځوي
تاسو که غواړئ راتلونکو نسل مو ډیر سالم وي خپل خپل سره چلند خپل عیار کړئ نن عمومي تحقیقات مونږ تداوي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ او سالم کړئ اگر ارزښتونه کوم دي ارزښتونه مستقیم من یوش میره په ماشومان پورې ورګرځي چې موهید کې څنګه چرانو سره وشي یوش میره خزو پورې ورګرځي اوس دوی ماګه د ټولنه خپل شتاسو د خزو پورې رابطه غنی د خزو په اړوند غنی په ټولنه کې یوش میر زیات د ټولنه په هنه او روان په هنه لنظر تاسو پورې ورګرځي خلاصه انساني ټولنه کول شي زمونږ ټول لپاره خچلندونه عیار کی ترڅو مونږ یو د بل په سر باندې عقلانی تفکر وشو کولای او بحث وشو کولای زما پلار مو زما مو سره داسې پرخورد کوو زه هم باید وکم دغه په خوانه راپاتی خرافاتی ورګوګان مودلونه راوخلو او خپل مرمن سره یا خپل خويند سره یا خپل کورنۍ غړو سره باید عملی کو
دا چې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د زیاتیدو عوامل څه دی او په کوم ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د خځو لپاره د عدالت غوښتلو د برخې مشر لطیفه سلطانی پاړه وایي
پرسیوي کې ما داشتیم عرف انانات ناپسن هنوز هم به عنوان یک موضوع
از موږ د کمیسون د څېړنو له مخې ناوړه دودونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو یوه جدي ستونزه ده چې دوی له خپل حق حقوقو محرومي کړي دي لبلې خوا د قانون نه پلي کېدل او عدلي او قضایي بنسټونو ته د ښځو نه لاسرسي هم د تاوتریخوالي د ډېرېدو بل عامل دی چې د ښځو ډېرې قضیې د محلي جرګو له لارې حلېږي چې هلته هم قضاوت یو طرفه کیږي لموک سره ثبت شوی قضیه د افغانستان په لویو خارونو لکه کابل، بلخ، جلال آباد، هرات او نورو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي ډېرې پېښې ثبت شوي او علت یې همدا دی چې په لویو خارونو کې ښځې څه ناڅه عدالت ته لاسرسی لري، خو په مقابل کې په ناامنو ولایتونو کې ښځې له ډېرو محدودیتونو سره مخ دي او نشي کولی خپلې غوښتنې له قانوني لارو حل کړي. نو ځکه موږ په ناامنو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کره معلومات نه لرو. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا چې د نورو بنسټونو تر څنګ د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو شمېرې ځکه لوړې ښودل کېږي چې رسنیو، عدلي او قضایي بنسټونو او دې ته ورته نورو ادارو ته د ښځو لاسرسی زیات شوی. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه کارکوونکي شهره بانو ابراهیمی د خپل حقوقو فعالیتونو یادونه هم کوي چې د تاوتریخوالي پر کمولو کې کړي دي.
خشونت ها در سطح کشور در کل افزایش پیدا کرده.
سکال ده هیواد پکچه تاوتریخوالی زیاد شوه. خود خزو وزارت تل ده تاوتریخوالی ده کمولو لپاره زین کارونه کړي، لکه ده عامه پوهاوی پروگرامونو جوړول چې خزی په کور او ټولنه کې کوم حقوق لري، د خزو لپاره د ځان بساینې پروگرامونه او د لاسي صنایعو پیاوړي کول، د نجونو د زده کړو لپاره د کورنیو هڅول او ځینې نور پروگرامونه چې موږ یې پلان کې لرو چې د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو.
چیګونه مو میتونیم سات آگاهی مردم بلند ببریم.
درنو اوریدونکو، د موضوع په اړه مو بیلابیل نظرونه واوریدل. دا چې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره باید څه وشي، د ښځو د حقونو مدافع میرمنې لاړوندو ادارو څه غوښتنې لري، په دې اړه مې د ښځو د حقونو له یوې فعالې رابې ستانکزۍ سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اغلستان اکسای د طالبانو له دورین وروسته د خزو لپاره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنسټونو په کار پیل وکړ. خزو چارو وزارت دوی ترڅنګ نور انجوګان یو دوی چې خزو ته کار کوي، خو بیا هم د پخوا په پرتله تاوتریخواله شته ده او دغه د ورځ تر بلې د ډیرو دو په حال کې ده. تاسو دغه اړوندو ادارو نه څه غوښتنه لري؟ هغه کارونه چې دوی خزو ته کوي، آیا ستاسو د قناعت وړ دي دغه کارونه؟
د دې په ځواب کې باید داسې ووایم چې د مونږ خو په دغه طالبان نه وروسته زمینه د درس برابر اسوه او د کار زمینه برابر اسوه. ښځو ته په سیاسي څوکیو کې او په ملکي اداراتو کې ونډه ورکړل شو، خو دا د قناعت وړ نه دي. کوم کار چې مونږ د ښځو ته وزارت ایجاد شو، د ښځو د چارو وزارت ښځو ته مونږ د ولایتو ښځو ته څه وکړو؟ مونږ هغه کونډه ښځه چې هېڅ کمال نه ده، د سواد نه لري، هغه ته څه وکړو؟ اغه خزم په سرکونو کې ناس دي، مونږ یې اول انګورو چې ته خزای ته ته یو انګیزه ورکم، ته خیاطی زده کړه، دغه یو کار ته، دغه یو غواوکه. مونږ په ولایت کې ګورو خزې دی خانی کوي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه فعالیتونه ډیری لوی خارونو ته محدود دي، کلیوالو سیمو کې کار نه شوی؟
بالکل دقیقا. مونږ د خزو چارو وزارت ته راځو، مونږ ما په هوای ورکم، مونږ خارونو کې بارارونه ولګول، په دې بنارونو باندې دوی فانه مخلي، دوی ډیر زیات بودیجه مصرفوي. خیا یو خزه لیکل نه، هغه په میاشتو کې لیکور نه وزي، هغه دومره وخت نه لري چې هغه بنار ګوري او د بنار په پیام پوشي. نو هغه ته باید عامه پوهاوی په داسې یو ژبه ورکړای شي، په داسې یو محبوبیت ورکړای شي چې هغه ته جالب وي، دی هغه د ورځنی ژوند سره سمون لري.
یعنی تاسو خبرونه داسې معلومیږي چې تاسو وایي چې ښځو چارو وزارت او نور اړوند بنسټونه چې ښځو لپاره کار کوي، د دوی کارونه موثر نه وو د تاوتریخوالي پر کمولو کې؟
کدا مثبت وای، کدا یو مثبت حق لرلو، نو موږ بلیدلو دغه کچه برات ته سیوه. دوی به پالیسی نه جوړ کړي، پالیسی به ولي کې، پالیسی ولي کې وزارت عدلیه ته پالیسی تطبیق وړي.
افغانستان اگزی استاسو په نظر حل لارې څه دي؟ بل اخر څه کول په کار دي چې ورورو دغه تاوتریخوالي کچه ورورو راټیټه شي او بل اخر د سی ټولنه ولرو چې بل تاوتریخوالي نه لري ټولنه او سی ټول په د سولې او سمیمت فضا کې ژوند وکړي؟
ایما په نظر د حل لارې اول پاول کې عامه پوهاوی ده. عامه پوهاوی په عامیانه ژبه خلکو ته د حقوقو درناوی او د حقوقو معرفي. مونږ باید د تکارونو کې کورنۍ لمنځه وپاشو. مونږ باید د تکارو کې د خپل کورنۍ نظام ډیر خاصه نظامونه لرو، کورنۍ چې دا و ساتو. اړوند اداره باید په خپل حقوق او په خپل هغه طرز عمل د کاري چورته ورکړ شوی د پیغام عمل وکړي او د خپل موقف نه په هغه ګټه واخلي چې د خلکو په خیر وي. اوس د ښځو چارو وزارت کې ډېر فشار پیراسي وایي او پالیسي سازم په یو ریاست نه کیږي، یو ریاست لري. ته باید د حج اوقاف سره په تماس کې اوسېږي، دا یې حل لاره ده. علماء سره باید زموږ ښځې کښېني چې خلک خبره مني. ډیر تاثیر گزار دي چې غوی د اسلام لارخه بس پیوکي او سړی ته آگاهی ورکي دغه د خصوص سره خرو یو کوي دغه تاسو خزي چې دي تاسو د کور بنسټ جوړوي او د تاسو د اولادونو مور ده او د خزو د چار وزارت نه ګیلمنه یم ګیلمه ده دوی عملی کارونه وکي دوی داسې کې چلته یو ریاست ایجاد کړي او ریاست هغه صرف د خزو د خشونت عامار ولیکي دلته باید داسې خزي له موږ سره ووسیږي همکار په ولایاتو کې چې موږ سره د کورونو ته ورسي په عامه ژبه خبرې وکړي باید متحدانه کار وکړو عامه پوهاوی ورکړو دغه په بهترین لاره باندې دغه د حق لاره ده ډېره زیاته مننه مننه تاسو
درنو اوریدونکو د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند دی باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو څخه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي. نو ملای امامانو، رسنیو او د کورنۍ مشرانو ته لازمه ده چې د تبلیغ او نصیحت له لارې کورنۍ وپوهوي چې میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وکړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
وګوریدونکو سلام تو سره ولسم کال څنګه در باندې تیر شو معلومه ده چې په مفلسي بیکاری تشویش او اندیښنو به در باندې تیر شوی وي ځکه پرته له دې بل څه ونه دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کو د ګوړیا چار د 2018 کال له خوم نمو څو مطلبونه درته راخیستي دي هیله ده چې خوند درکې نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي 15 نمبر زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کارکوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حاله خبرو.
خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
او په تیر کال کې د نیوزیلند هیواد د نظامی درندو مرستو له خبرم خبر شي.
در په دراجانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه وترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
<تص-> اوس مو یو خوندی ته بیایو او د تیر کال د آزموینو یو وړه نمونه درخیو.
ګورئ والکانو، سبا ته مو د رسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړئ. تاسې ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای که هسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت رانه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته اسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغتې وهئ.
د تیر کال د غبرګ شیرم واورئ.
د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري، پرې تپل شوي ښکاري، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري، پرې تپل شوي ښکاري، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره په یوه خوله ښکاري، د خپل مقصد لپاره لکه د یوه سر غوندي داسې له لرې ښکاري، لکه د یوه سر غوندي داسې له لرې ښکاري. د حکومت سرونه د حکومت په تنه کته او پورته ښکاري، سم نصب شوي نه دي او کتنه کږه ده.
د چوروالۍ اعلامیه: درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو، او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارک ونې به تازه او لکه د خوشحال خان مینه د پارک د ځای غوندې ښکلی یاست. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول، نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی، او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروي هم. د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونه مو وزغمل او وزغمه یې هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردار اوبو کې ولوېدی، او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی، او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. د ښار په منځ کې له پراته سینا لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي، نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. خو اوس مو هغه دی درته پاک، او ټول کثافات مو ترې راوویستل او لرې مو وغورځول چې ښار ښکلی شي، خو که بیا له کثافاتو ډک نه شي او د پوډریانو په ساقي خانه بدل نشي، لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول، خو دومره ډېر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویاړ نشو کولای، نو ډېر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک خار ارمان ونه خود. ستاسو خدمتگارا چوروالی.
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری مسیح تر تراغی تو کرا چې د چا دی؟ او تو دریگا که هندی سندره غواره نو 002 دایل کری او که عربی غواره نو 005 او که غربی غواره 00.1 نمبر دایل کری ده شبکی لخوا دای
تو خوی اغا هندی سندره رواب روا
تو دریگا چه 002 نمبر دایل کرم دا خیلی کلی چه ده جبی لپاره 202 کلکری
کلکی که کانا؟
دا خوایی چه د پښتو لپاره 150 او د دری لپاره 250 دایل کړی
یو نمبر دایل کا
کاکا دا خوایی چه د لوړ غږ لپاره 50 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کی
کلکی کا
کا دا خوایی کلک میکا ورکه دې چې دا شبکه
ولی
وایی چه د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کی
زر غم کلکا
دا خوایی کلک میکا او لعنت دې په دې کار وای چې د وخت لپاره 503 دایل کړي او د سهار لپاره 2 د غرمې لپاره 3 او د ماښام لپاره 4 کې کاږي
یو تانه کې کاګا
اوف لعنت دې در باندې
ولی څه وشول
وای مزرعت غوړو کړی دې خلاص شو
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او ما رڼا هوتک درته وړاندې کړه کلی کونه را لګینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دغه دی کابل 1301 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3